Podcast. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه ښې خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمي قومي او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړي دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندری وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالي په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیا، غور او دایکندي په شمول د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس تنه مړه او اته تنه نور ژوبل شول. د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سې شنبې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل د 2022 کال په جولای کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 13.3% او له هغه مهال تر اوسه پورې مخ په زوړ روان دی. د نړیوال بانک پر اساس په 2023 کال کې انفلاسیون لرا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 خو په مارچ کې 1.94 راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او ویل د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزان یا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو څلور کلن ماشوم
د سږ کال درې نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي. په کشمیر کې د هند پوځ یو جګپوړی قومندان وایي د هغه څه خلاف چې انګیرل کېدل د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هندي کشمیر ته هیڅ افغان طالب نه دی داخل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې په سرینګر کې د هند چینار قول اردو عمومي قومندان برید جنرال ای ڈی ایس اوجلا پرون په یو مرکه کې همدا راز وویل پاکستان کې د روان کورنی بحران له کبله هم د کشمیر په تړاو کومه اندېښنه نه لري. تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د هند کشمیر ته هغه امریکایي وسلې رسیدلې چې د هیواد په افغانستان کې پرې ایښي او د طالبانو لاسته لویدلې. او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 86% ډېر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بېساري وبلل. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې دی راده خبرداری ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک غبرګون ونښي سلګونه نور انسانان به اعدام شي. د دې سازمان پر اساس د سږ کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه 302 تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو، څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي دي. د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم رپورټ لرو. افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي او دلته موږ 3-5 ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز موږ ترسره کړی، او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو، او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندیدو 1640 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو، څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یوه برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو دوی ونې وړاندې آزادي رادیو ته وویل چې په انابې ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي مکی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د هغې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډیر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپل یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاش کې په یو راپور کې ویل شوی و چې طالبانو په ار کې د پخوانی ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریز نه دی بدل کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. دغه انسټیټیوټ ادعا کوي چې د 2021 کال له اګست د 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوي، خو د طالبانو حکومت وایي د نامنیو او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل شي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمه په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2021 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي غیر معمولي وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اگست له 15 څخه د 2023 کال د اپریل تر میاشتې پورې په بریدونو کې د وژل شوی کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي 138 سلنه وو. راپور زیاتوي چې د دغو بریدونو 2 سلنه په خیبر پښتونخوا کې او 18 سلنه په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان چې ټي پی مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورنډ پر کرښه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو په اړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله ناامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپله حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ای مسائل رب په افغانستان
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاح الدین سعیدي دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان د طالبان یو برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنې ښې دي خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهیږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلی سعیدي دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویرې لري چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی به افغان طالبان ځان ته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو په اکله له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر امین الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکه په برید کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر ندي. خو دې خبر د افغانستان د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره مخ دي. د سریلانکا په کوربه توپ د دغو سیالیو اوله مسابقه نن ده. بل مسابقه به د یکشنبه پر ورځ وي او وروسته یعنی دریمه مسابقه د دغو یورجنیو لوبو د چهارشنبه پر ورځ پلان شوی ده. دواړو هیوادونو د خپل لوبډلو په جوړښت کې ځینې بدلونونه راوړي دي. دا چې څه بدلونونه دي اسمت ساروان به تفصیل وړاندې کړي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د درو یوریزنیو مسابقو په لومړۍ هغې کې نن د سریلانکا د هامبانتوتا د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې مخامخ شي. سریلانکا چې سږ کال څو نړیوالې سیالۍ بایللې د افغانستان په وړاندې د روانو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. په خپله لوبډلې کې څو تنه نوي ښه تجربه شوي لوبغاړي زیات کړي دي. د سریلانکا ټیم د داسون شاناکا تر کپتانۍ لاندې په وروستیو کې دوه یوریزنی مسابقې پر نیوزیلند وبایللې. د لوبډلې په کوربه نیوزیلند دوه ټیسټ لوبې او همداراس درې شل اوور سیالۍ د سږ کال په جنوري کې وبایللې. د سریلانکا لوبډلې سږ کال د درې یوریزنیو سیالیو بل لړۍ 3-0 پر هند وبایلله. خول بل خو افغانستان د 2022 میلادي کال په نومبر کې له سریلانکا سره د یو ورځنیو مسابقو لړۍ یو پر یو مساوي کړه. د 2022 په جون کې زیمبابوې ته 3-0 ماتې ورکړه. د سش کال په مارچ کې له پاکستان څخه د شلو ور سیالیو لړۍ دوه پر یو وګټله او دا لومړی ځل و چې خپل جنوبي ګاونډی د شلو ور سیالیو په فارمټ کې مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ټیمونه څو داسې لوبغاړي لري چې د نړۍ په کچه لومړۍ درجه لوبغاړي ګڼل کیږي. سریلانکا پرانیستونکی باولر یا توپ اچونکی دیموت کارو نارانی د افغانستان په وړاندې په لوبډله کې شامل کړی دی. دا 15 کلن لوبغاړی چې د سریلانکا لپاره په ټیسټ لوبو کې ښه ځلیدلی په یو ورځنیو او شلو ور سیالیو کې هم ښه لوبیدای شي. همداراز سریلانکا د هند په غوره لیګ کې ښه ځلیدلی باولر ماتیشا پاتیرانا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره په خپل لوبډله کې شامل کړی دی. تیز توپ اچونکی پاتیرانا چې د هند د غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګز کې لوبیده د سه شنبې په ورځ د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا بل بریزل وی چې نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شامل شي. شل کلن پاتیرانا چې د کوچنی ملنګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوځول. افغانستان هم په خپل لوبډله کې دوه نوي لوبغاړي نور احمد چې د هند په غوره لیګ کې شو وزلید او همداراز رضا حسن زیات کړی دي. که څه هم نور احمد ته د پاکستان په وړاندې په یو شلو ور سیالۍ کې چانس ورکړل شو خو دا به لومړی وار وي چې په ملي لوبډله کې ځای تثبیت کیږي. د حشمت الله شهیدی تر کپتانۍ لاندې په افغان لوبډله کې رحمت شاه، رحمت الله ګربز، ابراهیم زادران، نجیب الله زادران، محمد نبی، ابراهیم علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک شامل لوبغاړي دي. همدارس ګلبدین نائب، شاهد الله کمال، یمین احمدزی او ضیاء الرحمن اکبر د افغانستان ذخیره لوبغاړي دي. خو د دې لپاره چې راشد خان ته د تمرین په محل په ملا کې درد پیدا شوی نو موړی به لشتر لشه د سریلانکا په وړاندې په لومړیو دوو سیالیو کې ونه لوبی شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ترکمنستان ولسمشر بل اخره پریکړه وکړه چې دغه هیواد په خیراقوم یا کراکوم دښته کې هغه اور ووژني چې په یو کند کې لڅبان نیمه پیړۍ راځي لګيږي. بردي محمدوف په ورستي ورځو کې د خپل هیواد په دولتي ټلویزیون کې د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې د دې اور لمبي نورې مړی کړی. تر دې وړاندې د 2010 کال کې هم بردي محمدوف له متخصصانو غوښتي چې دا اور ووژني خو هغه په وژلو بریالي نشول. خوست ترکمنستان له امریکا مرسته غوښتي ده. تفصیل اسمت ساروان ورکوي.
د ترکمنستان حکومت په خپل هیواد کې د حقي کندي د اور د وژلو او غاز د نخبري دوه لپاره له امریکا څخه مرسته غوښتي چې لکلونو راهیسي پکې اور لګی شي. له پلازمینې اشقابات څخه 210 کیلومتر لري په یو کند کې چې خلک د دوزخ دروازه بولي له 250 کیلونو راهیسي اور لګی شي. دا کند چې خله اویا متره پلنه او شل متره ژوره ده د 1901 اویایم کال د مځکې د برمکولو په محل په تصادفي ډول رامسته شو او همغه محل جیولوجستانو د میتان غاز د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیله اور ورته کړ چې په څو ورځو کې به غاز خلاص او اور مړ شي. د ترکمنستان د کراکوم دشتې په دې کنده کې له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې اور لګی شي او ګڼ سیلانیان یې لیدو ته ورځي. د ترکمنستان او پخوانی شوروي اتحاد متخصصانو د دې اور د وژلو ډېرې هڅې کړې دي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي دا اور چاپیریال ته زیان اړوي او د سیمې د اوسیدونکو د روغتیا لپاره ښه نه دی. له همدې کبله د ترکمنستان چارواکو اوس پټیلې چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو مرسته وغواړي. د امریکایي چارواکو په وینا دواړه هیوادونه پر یوې داسې موافقې چې په نتیجه کې د دوزخ دروازې د اور د وژلو او د غاز د نخ پرېدو په برخه کې له ترکمنستان سره مرسته وشي د امریکا د مالیا او مسلکي خدماتو پر څرنګوالي خبري کوي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې کدا خبرې بریالۍ شوې نو د مځکې د تودېدو، د فوسیلي غازونو د منفي اخیزو او د مزرو غازونو د خپرېدو د مخنیوي لور ته به یو مثبت ګام وي.
که څه هم د دوی خبرې پټې دي، خو ورڅخه خبر کتون کې وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د موافقې هیله شته. د انرژۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال بانک د اټکلونو له مخې حاضر دمه د ترکمنستان نږدې 10% ګاز ضایع کیږي. میتان ګاز چې د طبیعي ګازو په توګه ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي، تر کاربن ډای اکساید 80% زیات د مځکې د اتموسفیر د تولیدو سبب کیږي. له همدې کبله ډیر هیوادونه د اقلیمي بدلون د مخنیوي او د اقلیم په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره د میتان ګاز د کمولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. اول بل ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیری قضیه ته په اشاره لیکلي چې د استرالیا لوړ رتبه سرتیری د جنگي جرمونو قضیه وبایلله. بن رابرټ سمیت یو له هغو 101 استرالیایي سرتیرو دی چې د وکټوریا کراس د زړورتیا تر ټولو لوړو مډالونو څخه یو یې ترلاسه کړی او د اتل په توګه ستایل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د سیدنی د محکمې پرونی د جون لومړۍ پریکړه د یوې قضیه لپاره دراماتیک پای دی چې تر 100 ورځو زیات وخت یې واخیست، تر 15 میلیونه ډالرو زیات لګښت یې درلود او په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو جرمونه یې مطرح کړل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا قضاوت د سیدنی مارننګ هیرالد، ایج او کانبرا ټایمز ورځپاڼو او د کارپوهانو په وینا په استرالیا کې د ژورنالیزم او عامه ګټو لپاره یو لوی بریا وه. د افغانستان د قربانیانو مدافعینو هم د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دغو جنایتونو د قربانیانو ژوندي پاتې سوي او د قربانیانو کورنۍ په حقایقو د پوهېدو مستحق دي. په 2020 کال کې د برټن راپور په نامه یوې 4 کلنې څېړنې ښودلې چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي ول. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د سیدنی د فدرال محکمې قاضي انټونی بیسانکو ویلي چې رابرټ سمیت د 2016 او 2012 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې دندې پر مهال د جګړې له اخلاقي او قانوني اصولو سرغړونه کړې ده. د بیلګې په توګه هغه یو بې وسلې افغان سړی د غره له یوې غونډۍ څخه وغورځاوه او نورو سرتیرو ته یې امر وکړ چې هغه ووژني. په وروستۍ برخه کې لولو قاضي انټونی بیسانکو وویل چې سمیت د نورو جرمونو تر څنګ یو سړی چې مصنوعي پښه یې درلودې هم وژلی و او د هغه مصنوعي پښه یې له ځان سره استرالیا ته وړې وه. واشنگتن پوسټ لیکلی چې رابرټ سمیت د پنجشنبې په ورځ په محکمې ته نه و حاضر سوی او له هغه وروسته یې هیڅ بیان هم نه دی خپور کړی، خو د استرالیا د قانون له مخې هغه اوس د قضیې د ټولو خواوو د قانوني لګښتونو د پرې کولو مسؤلیت لري. برتانوي مجله انډیپندنت په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو بحث کړی او لیکلی دی چې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو د ایستلو اعلان شوی او خبرداری ورکړی چې که هوټلونه خالی نه کړي دا به د دوی لخوا تیری وګڼل سي. د انډیپندنت په وینا کډوالو ته ویل سوي چې دوی باید د شخصي کرایه سوي استوګنې په لټه کې سي، ځکه چې حکومت نور نسي کولای له دوی سره د کور په برخه کې مرسته وکړي. د انډیپندنت په وینا ټول هغه 8000 افغان کډوالو چې په هوټلونو کې اوسي د می میاشتې تر پای د استلو خبرتیاوي تر لاسه کړي. تر دې مخکې دوی ته 3 میاشتې وخت ورکړل سوی و چې له هوټلونو ووزي او د ځان لپاره کورونه کرایه کړي.
چتنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډیر خوښونکي لري. دا توکي یوازې ښځې نه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي چې په خپله سیمه کې له دې عمله مشهوره دي. علی رضا لدی کسانو یو دی. زموږ همکار نرگس مومند سنځه ورسره غږیدلې او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
از بازار می آوردم خوشین کیفیت ضعیفتر بود، نواواری کردم در او زی زیافه کردم، مردم می تایید کرد بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردگو د بهسود ولسوالی علی رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علی رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وای د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې لکسر لري هر ورځ بیلا بیلی مفکوری ذهن تورزی له هیڅ چیز د کړی هم نه دی، بلکې وخت په تیریدو سره لخپل تجربو ز د کړی دی. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي
ګوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنو رومیانو څخه جوړو،
تر دریو میاشتو پوری په ځانګړي ځای کې ساتو. چټنی او ډول جوش لري چې هغه جوش شکیناست به لمالګي کشنیز او ګونور د اړتیا وړ مصالحې جات سره چلروي ګډوي د تازه ترکاریو څخه ډیر باکای شته راځي. یو بل ډول چټنی له گازرو جوړو هغه ته جوش ورکو چې نرم شول به ماشين کوو مکسر کوو ورچو مصالحه پکې ګډو هغه ته به سره چټنی وای
یاد میشه.
علی رضا وای د ډیرو لری زایر څخه کسان د چکنی د خسترو لپاره راځي. د هم زیاتوی چې ای چکنی تر څنګ د ډول ډول مربا او لکه د بی د مانو د گازره مربا هم جوړوي. دی وای دا کار ډیر صفایي تارتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او کله وخت لا پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړنو د خرابېدو امکانات هم شته. نو ځکه ای علی رضا خپل د کور په سړه تحکاوي کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکتا پاک زیت اړتیا لري. نو زه کور کې جوړوم او حملته ساتم. موږ یو ورځ جوړو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډیر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډیر وي.
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډیر خوي خو نور میاشتې دومره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځله چې کور کې چکنی جوړول او جالب خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړول په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار وي شو خو خنداوي هم وي او یو بل اوړو را اوړو.
خاطرې
جالب خاطره مې داده چې یو کس ته ورکړم بیا هغه یو بل کس ته ورکړي بیا هغه هم رانه غوړي. بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو ته کور غړي مو یو بل ته وای چې حاله تیسه حاله داسې وکړه حاله حسي وکړه.
چکنی مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې خه مسلک دی. د ډیرې کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
ستاسو له پیغامونو
زموږ اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دغه کندهار کې د جاپانی مشکلان ونداوي شو توای د ټکان په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیره یو کشنان بیره زنانیم بیره شپنجرم بیره نظم د اسلامي امارات څخه دا غوښنه ده چې دغه ټکان والا مشکلان بند کړي.
ورو دغه پښتونستان واټ دکانونه برسمونه چې خرڅيږي دغه طالبانو د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والی صاحب امر هم نه مني وای چې موږ د دوکانونو ستاسو جایدادونو په مخ کې دو او غواړي دغه دوکانونو یو نیم زر ډالر پیشکی والی او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم په دې اخره خبرونه. خو اوریدونکو لری ډیر مننه کوم زره بشم خپل موضوع ته موضوعګان می دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د تحریر ډو کارکونکو ته هله کوچی زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201. شمیره بیا تکراروم 00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
تال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خواخې سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422112240.
ورزو لانډو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړي دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرۍ وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دی ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزانیا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 86% ډیر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بېساري وبلل. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې دی را دی خبرداری ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک غبرګون ونښي سلګونه نور انسانان به اعدام شي. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې به مسولیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي او نوو ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوساینه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلې سو.
بله که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو دا چې ځینې کورنۍ بیا ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی ستالتیا چی دی یا بدنی ستالتیا چی دی دا هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر ریفریش ته ضرورت لري او دا د سکیږي چې مثلا لیک پراته خپل ژوندانه کارونه نه هغه وکي ته سوچ پدی وکي چې لکه طبیعت جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکي ټوکي وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټول ته ضرورت دی پدی کې سسنا نشته هغه سره سړی پدی کې هغه کیږي ضرورت لري نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوری کار کوي او خپل توان پوری همدغه سره ستړی کیږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږېږي
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ځای کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغه اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاری کې یو ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه څه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د خپ فکری اوسهینو لپاره داخلا کړ
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي کچېره د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي دوی بېچارهګا چې کله د کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې لږ مصروفیت لري خو دوه درې ساعته یا ورځ او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د سیدا سمو په تخپل ژوند کې ک تفریح کوو ک کور کې اوسېږو ک په ټولن کې اوسېږو ک خار کې اوسېږو هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقیات یا اوسې مقررات او اصول ست په دې کې ک موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې چې خپل ذات او بل ته ضرر ونه رسي دوی با ته توجه کې چې مثلا د چیرته خطر زیات دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې څه د باید توجه پر توصی بله
تاسو په نظر څه ډول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول یې سوتي ورسو
په خارو کې په بلوې خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه دی په بلوې سي خاص شي په پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه هم دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا هم دغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي په کې وکړو تفریح په کې وکړو وخت په کې خطر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخي زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کسبدانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په دغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته موږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خاص لپاره ډیر خیر په درخور او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کډر ته واضح کړئ چې تفریح ته مناسب او تفریح ځایونه درلودل دا د خلکو اساسي او بشري حقونو څخه شمیرل ایسو
بله یقینا شمیرل ایسو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري دا غاسه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلې سو یو مثال هم دا تفرید دی که آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې چې ته لای سو چې ته کې راځي سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د لار سره تلته مزه محدودیتونه وزن کی محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډیر واړه جوړ طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځه سره روسه هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلی ته ځي چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته همدغه سي پروته دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته دا ټول ځایونه موږ ویل په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته وایي چې دلته څه کوي او څه کار نه کوي
بله منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي قرغتي میلزای او الټه تک ته نه پرېږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډیپریشن پیدا کړی دی په دې اکله تاسو څه وایي آیا د یو چا معنی کول لغ ځای نه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وی را معنی کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونه ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې هیڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي دوی ځامن ورسره یا تر ورسره یا ورته دغه سی په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف په قران او د اسلام په خلاف نه دی هغه سه خزینه حق لري هغه کوي چې پارکو تلار سي پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلار سي خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زي یا د دې وروري ور سره یا پلاري یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه هغه سي ما بخینه د لیدل سي او کاسیا دغه سي یا مجرده جنۍ مثلا په یو پارک یا وازي لار سي حالت تفریح د امکان نه لري د دې نشي کې په افغانستان کې بوت محل کې امکان لري دا په دې نظر یې مقررات دوی ولري ول د سینې کې چې ټول خزینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو تلار سي مثلا ورته وي چې کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا کوم فکر کوم چې څار یا موري د فکر کوم مشکل نه لري تاسو کوي چې تفریح تلار سي پارکو تلار سي او ول تفریح وکي او ژوند تیر کی
تاسو اتمان له هواده بهر هم سفر کړی دی په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي تفریح ځایو ته ځي دوی ډیر ارزښت ورکوي په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي که زهنی کارونه دي که فزیکی کارونه دي لکه موږ افغانان غوند نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیسګزو دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2 ساعت یا 3 ساعت دوی کار کوي دوی د خپل د مغز لپاره بیرته د تازه کول لپاره هم د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي او سکل دوی د هفته ورځ بیرته ختميږي او وظیفي کار ته دوی فکر او ذهن رفرش کیږي تازه کیږي هم دغه سي دوی کوي چې ځان آماده کی او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت بس هم دا وجه ده چې دوی وادونه ډیر پرمختللي دي
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه که راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درت وای چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د دې ارزښت ورکوي څه وخت تفریح ته ځي له چا سره ځي ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لا یا ولته ابا وا او دا را ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاد خواته زو هم دغه سي سالنګو خواته مخکې پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند سو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پریدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بند سوي دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سړی تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور البته 2 ساعت وخت تیر کو کاغی زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو نو بیر تر زو دغه سي
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د زین تفریح ځایونو ته تاسو لیدلی چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته د میشت نظام پوراندي
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو، دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی، دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او خونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای پدې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دی پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، پدې کې خپل خلک بيږي سره رقم خپل حجاب مراد کی رقم دراشي او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو په سیسه خلک نه پرې دی ستفری زای ته مخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک پدې تشويش کې دی مونږ والی دغه ډیر واړه واړه حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق دی هغه تعلیم حق دی متاسفانه خپل پیږي چې افغانستان کې هغه بندې او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتل یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم چې تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای داسې کسانو ته تاسو څه وایي
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او درآمد ولري په څه درآمد دیني په غیرو ناداري او بشارګي خامخا دا دی تشویش لري دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي یا شپې لپاره څنګه کوي دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل هستي اساسي حقونه لري کوي که څوک باسواد دي که بې سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري څه کار وکړي او کار دغه فائدې دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کی او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غی کیونی سی او خلک باندې و رحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق و نه خلی
bale په دې خو خبري وکړل چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرین منی کیږي البته خدي مهدف دي زین زاین او تات چې تفریزای ستا او ماشومان لنارینه او سره ورځي ال تغیاو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بده لوبي وساتري وکړه په دې اکل کورنۍ او تد تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې کتفریح محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه سه نور محیط چې دوی مکلف یت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه سه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لاریان او ته خلکو ته zarar ورسي موږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او پس دمن کې دا حق نه لري چې ته zarar ورسو همدغه سه موږ غواړو سه ساتي او اقونه د موږ ورکړل شي همدغه سه چې ته موږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوی او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مون ماتو یا خرابوی دا حق مون نه لرو کله سم خپل حق واړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دا متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نه کیږو موږ
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید پامل نسی
تاسو خپل حق پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو چې خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته روان دي د لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کې او دوی خپل ژوند تیر کې دغه خلک چې متاسفانه د روحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي په وایي خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او د کامیابی ټول ټول خلکو د روان باندې بدل تاثیر کوي ده نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د دموخ عمر خلک چې وزدار نه وي تل نه پورته ما عمر دوی بشړګات د خپل اساسي حقوق نه محروم دي نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشړګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سی ویني د خلکو د شدغه دوی ودا موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پو کې او دوی خپل حق وو پیژنې چا چې خپل حق ونه پیژندې نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوڅي ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې په کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې نغکار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لري یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته دا سم نکي چې باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي چې تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسکی خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي او بل اخر د فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک ته دې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې مناسبه د هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کوي چې د بل حقوق لپاره غو کې مراد کی او و پیژنې او ورته ورکړي نو دا تعدی او ظلم سبب منځ نو په دې معنی چې حق به په جندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي په خلا راځي دا خلک پیشرفت او وروره توجه کوي
ډیر زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوند دي سلامات اوسئ در منورتونکو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفری په حق باندې خبري وشولي لمون سره په خبرونه کې میل ماو د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ملکی بسم اللہ قدم پورو دشا ملکی